مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د پنځم ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړی خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې ساته خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. د دې ترڅنګ ځینې سندرې هم در خبرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
سلیمشه سهار مو په خیر. او لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ونه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. د قندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی. او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرایانو وغوښتل چې په دې رستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف به نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. په واشنگتن کې د مشال راډیو خبریال وایي چې وزیر اعظم نواز شریف پرون د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړي. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. همداراز وزیر اعظم په واشنگتن کې د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس کې د پاکستان او امریکایي سوداګرانو یوې غونډې ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د سرمایه کاری لپاره محفوظ ځای دی. نوموړي زیاته کړه، امریکا د پاکستان لپاره یو مهم اقتصادي ملګری هیواد دی. زیاتره امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. پاکستان به امریکایي کاروباریان دې ته وهڅوي چې په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي. نواز شریف زیاته کړه چې د دوی حکومت په 2013 کال کې د نچکارۍ عمل شروع کړی دی چې مقصد یې د ادارو صلاحیت نور پیاوړی کول او ولس ته سهولتونه ورکول دي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي. پرون په بنو پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتۍ شوې دي. په دې موقع د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر ملک نثار علي خان ویل
متاثرین تکیم سامان در می کبن سے دو تکیم کرپشن وقت دا وہ جی میرٹ خلاف کی میں برتے وقت دی دے خلاف میر دخل پر کانفرنس کڑو مختلف میج این جی اوز دی وہ سمرا دے میر راشن پانچ چون کہ دے حکومت پاکستان دے میشرا دا وعدہ کرے وا قانونی جے تو سے 88 سے دے تو سے خلق بدے سے برتے کیری میج 20 سے دے خلق بدے سے نہ برتے شوا لہذا میشتا دخل کوٹا خپل پی راکڑا.
د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتل چې د کډوالو لپاره را لېږل شوی امداد کې د درغلیو پلټنې وکړي. د کندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډله ییز برید د څلورو حمله کوونکو او یو پولیس له وژلو سره پای ته ورسید. دغه برید تیر ماښام د 2 بجو خوا شاته پیل شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وای چې لومړی یو برید کوونکی له چاودونکو موادو ډک موټرسایکل د پولیسو پر یو مرکز دروازې مخې ته وچاوه او وروستو درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د خپلواک په وینا درې سره برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروستو وژل شول. په دې حمله کې 2 تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي. طالبانو د دې پیښې ذمواري پر غاړه اخیستې ده او وایي چې 8 پولیس والی وژلې دي. د افغانستان د جوزجان خمعب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او وی ویل که چرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي چې د خمعب په ولسوالۍ کې تر شلو ډیر یاغیان وژلي او دیش نور یې ژوندي نیولي دي. ویل کېږي چې په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په دې رستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړې شخړې پای ته ورسوي. بان کی مون تیره ورځ په رملا کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډه خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړو چې خپلو خلکو ته دا حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د بان کی مون تر خبرو لګ مخکې د اسرائیل پولیسو وویل چې دوی پر یو فلسطینی ډزې وکړي او هغه د دې لپاره وواژو چې یو اسرائیلی عسکر یې پر غاړه په چاړه وهلی و. د پولیسو په وینا دغه ښځه په روغتون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بانکیمون د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ له نږدې یوې میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سرسم په یو ناڅاپه سفر بیت المقدس ته تللې. تر اوسه د دې شخړو له امله وسلویخ فلسطینیان یو عرب اسرائیلي او اته اسرائیلیان وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2018 کال د ولسمشری انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل
Unfortunately, I believe we're out of time. The time necessary to mount a winning campaign.
له بده مرغه زه داسې فکر کوم چې وخت تیر دی، خو مهم وخت دی چې په یو خوله د غټلو کمپاین د نوماند لپاره مخې ته یوسو. د ډیموکراټانو په کاندیدانو کې وس هیل کلینټن تر نورو مخکخه ده. یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې بایدن ځان کاندید کړي وای نو د هیل کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغېزمنې کړې وي. لسو میاشتو راهیسې داسې اوازې وي چې جو بایدن به د ډیموکراټانو له لوري ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي. او وروستۍ خبر دی له رسنیو څخه. د دفاع ټولنې وای په ترکیه کې د رسنیو ازادۍ کمی شوي او د خبرونو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی. له رسنیو څخه د دفاع د اتو ډلو استازو ویلي دي چې د نومبر د لومړۍ نیټې د پارلماني انتخاباتو په دورشل کې په ترکیه کې د بیان د ازادۍ یوه بیړنۍ غونډه جوړوي. دوی وایي د دې لپاره یې ترکیې ته سفر کړی دی چې د رسنیو د ازادیو د محدودیت په برخه کې یې اندېښنې زیاتې شوي دي. دا تر دې محل د مشال لړۍ خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساتخ خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په واشنگتن کې له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمیر مسلو خبرې کوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد وایي په غیر حکومتي ادارو کې د شمالي وزیرستان لوستو کسانو ته روزګار ورکړل سي. د یاد اتحاد مخکښ ملک نثار علي خان مشال رادیو ته وویل
چونکه د حکومت پاکستان د مشره دا وعده کړی و قانوني چې تاسو 88% د بیرته خلک بده شي برکې دی، همیش 20% د خلک بده شي نه برکې شوه
ونه.
پاکستانی چارواکی وایي چې د افغانستان د کندوز جګړه ځپلو ته د مرستې په توګه غنم ورلېږي. د بلوچستان د پرمختګ ادارې د تشتول سو کسانو کورنۍ وایي د دوی خپلوان دي خوشی کړل سي.
مور او زموږ ګل خاندان سکم دی مردا مطالبه کوو له طالبانو زخه سیبایي د انساني همدردی پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړي دي او بنديان کړیم دي. دار اخلاص کا زموږ په کورو کې ډېر بد حالات دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو پخوانی وزیر محمود سوما د اروپا په اوتریش کې تر مرګ وروسته په خوست کې خاور ته وسپارل شو.
دا د افغانستان د معارف لپاره کیمیا ولې کله دا کیمیا دی ووم سین نه تر ګلسم سین په پرا تدریسیږي تدریسیدا او دابو تدریسیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه شننی او ځینې سندري هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریده، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د امریکا د څلور ورځني سفر پر مهال نن په واشنگتن کې له ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمیر مسلو خبرې اترې وکړې. نوموړي تیر ورځ هم مصروف ورځ درلود او یو شمیر ملاقاتونه یې کړي دي. زموږ همکار ګولایاز په واشنگتن کې د ډیوا رادیو له خبریال افتخار حسین سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې پاکستانی وزیر اعظم شریف د چهارشنبه ورځ څنګه تیر کړه. افتخار حسین وای
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته واشنگتن د سفر په مهال چې دوه مهم ملاقاتونه کړي دي. په دې کې د امریکا خارجه چارو سیکرټر جان کیری سره ملاقات او دویم دا چې په واشنگتن کې چیمبر اف کامرس کې د امریکایی او پاکستانی کاروباری خلکو ته وینا او دوی سره ملاقاتونه. په دې کې اول تفصیل غواړم چې درکړم د خارجه سیکرټر جان کیری سره د ملاقات په دغه وخت کې ویل چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد وګړي هڅې کوي او ترهګري د دواړو په ګډه باندې یو چیلنج دی. د میا نواز شریف او د جان کیری چې کوم ملاقات وو په دې کې ډېرې خبرې په مختلفو موضوعاتو چې کوم د امبیسی لخوا یا وروسته زمونږ د چارواکو سره خبرې وشولې او نور کوم معلومات په مطبوعاتو کې مونږ ترلاسه شوي دي، په هغې کې مهم ټکي هم د ترهګرۍ پر ضد د جګړې خبرې وې. راځو د چیمبر آف کامرس دغه موضوع ته. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ناستو خلکو ته امریکایي کاروباریانو ته دا پیغام ورکو چې د ده حکومت د ترهګرۍ پر ضد ګامونه اخیستي، پاکستان اوس د سرمایه‌کارۍ لپاره یو محفوظ ځای دی. دوی په پاکستان کې د غټو پروژو ذکر وکړ، په سیمه کې د اقتصادي یووالي ذکر وکړ، افغانستان سره د ترانزیت ټریډ کوم چې غټ یو کاروباري لوزنامه ده، وایي چې پاکستان ژمنه لري په سیمه کې امن او په سیمه کې د کاروبار لپاره به همیشه خپل مثبت رول لوبوي.
افتخار کدار ته وایي چې د میا محمد نواز شریف د نننۍ ورځې چا چا سره ملاقاتونه متوقو دي؟
ګولیاز، تر ټولو مهم د دې سفر چې کوم ملاقات دی هغه د امریکا صدر باراک اوباما سره دی، او هغه به څنګه تاسو وایي دغه بنن کیږي. په دې کې 11 بجې د ځای وخت مطابق ته وخت خودلې شوی مطبوعات ته او خبریالانو ته. په دغه ملاقات کې چې دی تر ټولو مهم موضوع چې تر اوسه پورې مونږ د امریکایي چارواکو څخه اورېدلې یا مطبوعاتو یا پاکستانی چارواکو نه، نو هغه د افغانستان موضوع ده. افغانستان په امن کې د پاکستان مثبت کردار، دا په خاصه توګه کله چې 13 هفته د امریکا صدر باراک اوباما خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان وزنډو، په دغه موقع هم په واضح ټکو کې ویلو چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف سفر په محل به دغه سره په دغه موضوع غږیږي. په دې کې دویمه مهمه موضوع د پاکستان د اټومي وسلې جوړولو د پروګرام خبرې دي. خو په دې کې بنیادی نقطه دا ده چې د پاکستان لخوا کوم پروګرام دی کې دي شي د ټاکټیکل نیوکلیر ویپنز کوم چې ویل کیږي پاکستان جوړی، د دې د محدود کولو لپاره امریکا د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي، خو پاکستان نه دی تایید نه کړی. چارواکو ویل دي چې کوم لوزنامه باندې خبرې نه کیږي بلکې عمومي خبرې به کیږي.
په واشنگتن کې زموږ همکار افتخار حسین چې د ګولایاس پښتون ته ځوابونه ویل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ملاقات په د امریکا او پاکستان پر خپل منځي اړیکو څومره اغیز پرېږدي او د سیمه ییز همکارۍ لپاره به د امریکا له پاکستان څخه غوښتنه وي؟ همدا پښتني زموږ همکار داود خټک د امریکا د واشنگتن په ویلسن مرکز کې د سیاسي او نړیوالو چارو له څېړنکار مایکل کوګل مین څخه کړی دی.
Well, I know that there's a lot of excitement.
زه په دې خبر یم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر او له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو په اړه په پاکستان کې هیجان دی او رسنۍ هم له دې ډېرې تمې لري. خو زه بل فکر کوم موږ باید زیاتې هیلې ونه لرو. زما په فکر د امریکا او پاکستان اړیکو نوعیت د بدلېدو په حال کې دی. لږ تر لږه د امریکا له نظر سره سم دا اړیکې بدلې شي. له هغه وخت راهیسې چې موږ په افغانستان کې فعاله جګړه پای ته رسولې، نو پاکستان د امریکا په ستراتیژي منظرنامې کې هسې جوت نه دی لکه پخوا چې.
تاسې څه فکر کوئ چې نواز شریف تر څومره حده د پاکستان په خارجه پالیسۍ اختیار لري؟
تر کومه چې د امریکا یا یو بل هیواد په اړه د خارجه پالیسۍ خبره ده، نو نواز شریف په دې تیر یو کال یا دغه هومره موده کې ډېر کمزوری شوی، او همدا وجه ده چې د دغه ملاقاتونو نه چې نواز شریف یې د چارواکو سره په واشنگتن کې کوي د ډېرو نتایجو تمه نشو لرلی.
تاسې دا فکر کوئ چې امریکا د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه په پاکستان فشار راوړلی شي؟
زما په فکر امریکا به هڅه کوي چې نواز شریف بیا هغه مقام ته راولي کله چې په حیرانوونکي توګه د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې شوالی تر سترګو شو. بېشکه دغه شوالی د جرنیل راحیل شریف د کردار په وجه رامنځته شوی و، نه چې د نواز شریف له وجه.
په پاکستان کې داسې ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف به له امریکا د سیویلین نیوکلیر ټیکنالوژۍ غوښتنه کوي. آیا امریکا دې ته تیار ده چې د پاکستان سره داسې یو لوزنامه وکړي؟
دا یوازې یو خوب دی او رښتیا نه دی. زما په فکر پاکستان چې له امریکا سره پر ملکي یا سیول اټومي معاهدې ټینګار کوي، نو یوازې د دې لپاره چې هغه څه ترلاسه کړي چې هند حاصل کړي. زه دا تصور هم نشم کولای چې پاکستان به د ملکي اټومي تړون لپاره ضروري شرایط ومني او خپل اټومي پروګرام به محدود کړي. بل تلته په امریکا کې د پاکستان ضد یو ډول د دښمنۍ احساسات دي، په ځانګړي ډول په کانګرس کې. نو زما فکر دی چې که داسې تړون کېږي، نو په امریکا کې به دننه ډېر زیات سیاسي خنډونه وي، ځکه چې د همدې مشکلاتو له کبله له هند سره هم تړون په ډېره ګرانه منظور کړو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د شمالي وزیرستان د ټولو ګوندونو سیاسي اتحاد وایي چې په غیر حکومتي ادارو کې د دوی ځوانانو او پیغلو ته د کار زمینه برابره سي. د یاد اتحاد مشرانو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بنو کې تر یو خبري غونډه وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وي خو اوس یې نه پوره کوي. د سیاسي مشرانو یو شمېر نورې نیوکې او غوښتنې هم درلودې. تفصیل به یې د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد مشرانو بنو پریس کلب کے پخبری غونډه کې دولت نه غوښتنه وکړه چې کډوالو لپاره کارکون کې غیر سرکاري تنظیمونو کې دي. د شمالی وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه تعلیم یافته ځوانانو ته موقع ورکړل شي، څنګه چې د دوی په وینا دولت ورسره په اول کې ژمنه کړې. خبری غونډه پر مهال دوی په پولیټیکل انتظامیه نیوکه وکړې چې د دفتر ټول عملای وزیرستان ته بدله کړي او بنو خوشا کې میشته کډوال دفتری کارونو پسې د کډاو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل میرټ خلاف په این جی اوګانو کې چې کمې برتۍ کیږي په هغه کې د دوی ته کوټا پوره شي، څنګه چې ورسره وعده شوی.
متاثرین ته کوم سامان درې نیکو بنو شي، دوته کوم کرپشن وختا ده او د میرټ خلاف کوم برتۍ وختا دي. د خلاف میر د خپل پر کانفرنس وکړو. مختلفې میج این جی اوز دي او سمره د میر راشن پانس دي، چونکی د حکومت پاکستان د میر سره دا وعده کړی و قانوني چې تاسو 88% د بتو سره خلک به شه برتۍ کوي. میر 20% د خلک په دې شنه ده برتۍ شوه، لہذا میشته د خپل کوټه خپل پیرا کړ شي. ترکی نه چې کوم سامان رغلو دي او وسه خاندانې انتهایی کرپشن شوه ده. هغه کرپشن تحقیقات وشي او د کوم دولت موجوده د هلال احمر شرمن ده میر د حکومت نه لاغه مطالبه کوي، چې څنګه د یو سیاسي سړی ده د غیر ادارې ته د یو غیر سیاسي سړی رول شي.
شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وای پولیټیکل انتظامیه نن بنو میران شاه شهره باندې د تجارت خلاصولو هڅه کوي، خو د غلط آباد خلک بیا واپس نه لګي او دغه خلک یې هیر کړي چې په مشکل کې د کډوالې ژوند کوي.
د غلام خان د بانی پر کوم روډ دی، په دې روډ باندې خو لویه بودی د دارو رابی دی کلیر کړای نه یو، خو می په دا نه پیږي چې پولیټیکل په دا باندې زیر کوي چې روډ دا کولاو شي ټریډ دا په کوه کولاو شي. ګور دي چې زمونږ دای دی پیڅه کوم کړي نه دي ټول دا علاقې کې خلک سره بي دي کو بل چې دا روډ محفوظ وي په د موه علاقې هم محفوظ ده. دا په باندې توجه نه ورکې جلدا می په دا ټینټینا کې کوم خلک پر دی چې دا د ترانزټ ولتای چې آزاد ور کوي چې دا د ما پاره پوره دی. بیا مو دا ومه و ګاډی ته هاندای چې ذات ورکو جهان په تلای تلای شي عوام دا واپو واپس خپل کېنه چې دای ابوت کو روزګاری جوړ شي، کاروباری جوړ شي، تعلیمي بحال شي.
یو مشر ولایت شاوای پولیټیکل انتظامیه کیمپ افیس بنو کې د شناختی کارډ یا ډومیسایل لپاره یو فارم په میاش کې هم نشي دستخط کوله.
مونږ نن سلوارم اورېږو چې تحصیل تعلق شو بیا موږ یو منشنه دستخط پکړه د کې تحصیل زور نه پکې دی بیا سال ورزې شي د کې پیر نه پکې دی بیا سال ورزې شي د کې پیر نه پکې بیا بیا سال ورزې شي د میاش په مور تیر شو د داخلا مې کړی دو یو شناختی دی پورا او تحصیل نه دی یو تحصیل زور دا یو منشنه کله مې مشاول تب ورواي کله مې ریلیول تر ورواي کله شوس مې مومل تر ټول یې بدل کړی مې ربني دا اوسی د خلک ته ډېر تکلیف ته ولاس راکړي دې دې موجود دي او عملا نشته پوس عملا شته خلک دې لر بدلی سک پر کار کړم مر بدلی سک په خیر تر بدلی.
خبري غونډه کې دوی دا هم مویل چې دا کډوالو مختلف وستونزو په هورولو باندې متعلقه محکمه توجه ورکړي او څنګه چې ورسره دولت واده کړي هغه دې سرته ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. پاکستان د افغانستان په کندوز کې د طالبانو تر برید وروسته د خوراکي موادو د کمښت د مخنیوي لپاره د یو جهاز غنم ورلېږلو اعلان کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر رسوي خبر پاڼه کې راغلی چې دا پریکړه وزیر اعظم نواز شریف کړی او د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د یو شمیر خونړیو پیښو په نتیجه کې افغان چارواکو پر پاکستان کلک نیوکې کړې دي. د سیاسي چارو کارپو وایي مرستې ښه خبره ده، خو پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه په تګلاره کې بدلون راولي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخه برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته، چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بېرته ونیو. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو له کمښت سره مخ شوي، چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکو موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بېرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ورولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت د خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هیواد دولس د نیکو پیرزینو د لړۍ یوه کړۍ ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي، دی تر هغې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقی کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره، پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن دپاره د افغانستان دپاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یوویشتمه پیړۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربېره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
د بلوچستان له پښتون میشت سیمې کلاسفلا څخه په سپتمبر میاشت کې د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکوونکي وسلوالو تښتولي وو چې په دې وروستیو کې پاکستاني طالبانو یو ویډیو هم خپره کړې ده. د تښتول شویو کسانو کورنۍ له طالبانو خواست کوي چې تښتول شوي کسان دې پر انساني همدردۍ راخوشې کړي. دوی وایي چې په کورنۍ کې یا په ډیر بد حالت دی. د مشال ریډیو خبریال د خدای نور ناصر له تښتول سو کسان له کورنوی سره ژغیدلی او دا رپورټ برابر کړی دی.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود علي څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول سوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول سوي کاسه د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال رادیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی مرده مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړي دي او بندیان کړي دي دار اخلاص کا اساس مو پکورو کې ډیر بد حالات دي
د سکندر په خبره د باچا خان او زامن او دونې دي چې په خبره نه یوازې دا بچان در پدره دي بلکې د سپین سرې مور او ټول خپلوانې پسې خپه دي
بچان ډیر سخت پریشان دي یو لور خګر سره اوس د ټیمنټل د ګر سره د د په هغه باندې ډیر سخت پریشان ده مور د سپین سرې مور د هغه د غلط کې د کور تمام سکم دي هغه دا برداشت نسی زیات مزید دا برداشت نسی کولای سي دوی نسی را خلاص نو کور ته بادي بربادي
اجاز احمد چې د تشتول سوي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تشتون کې دي د بشریت پر اساس د دوی لورور سره ټول تشتون کې خوشی کړی
بس ساری پریشان سر خاندان پورو فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي هغه ټول پسې خفه دي زمش پلار چې د زړه ناروغ دی هغه هم سخت خفه دی موږ د انساني همدردی په بنیاد خواسته و چې زمش ورور دی را خوشی کړی د ویل وردا چې د روان کال د سپتمبر په 14مه نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله مرغا فقیرزی سیمې څخه د بی ډی ایش پاش کارکونکو تښتولې و چې په دې روسیو کې د پاکستانی طالبانو مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته لومړنۍ ویډیو را لېږل سوې چې پکې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوچا
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یوي پلندو سپو 2013 پنځل لزر 3 پیته پنځل لزر 5 پیته او د انټرنیټ لالاري په مشال رادیو .com باندې صفه اوریدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د عزیز افغان په ژغ کې اوسن دراو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د زبان پر ځخ کې مسندر اوریدا اوس هم ګلایز را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف به نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. په واشنگټن کې د مشال اډیو خبریال وایي چې وزیر اعظم نواز شریف پرون د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي. پرون په بنو پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتی شوې دي. د قندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډله ایز برید د څلورو حمله کوونکو او یو پولیس له وژلو سره پای ته ورسید. دغه برید تیر ماښام د اوو بجو خواته پیل شو. د قندهار د والی بیان وای چې لومړی یو برید کوونکی له چاودونکو موادو ډک موټر سایکل د پولیسو په یو مرکز دروازې مخې ته وچاو او وروسته درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د جوزجان خمیاب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او وی ویل که چېرې جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کیمون له فلسطینیانو او اسرائیلانو وغوښتل چې په دې وروستو کې د دوی ترمنځ راپیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کیمون تیره ورځ په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډه خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې خپلو خلکو ته دا حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن دا خبره تیر ورځ په سپینه ماڼۍ وکړه او د رسنیو د دفاع ټولنې وایي په ترکیه کې د رسنیو ازادۍ کمی شوي او د خبرونو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کول. اوس هم تاسو پام د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پر لور اړو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله لوستی دی.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د فرنټیر هډکوارټر بالاحصار دورې په موقع ویلي دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیابیانه ترلاسه کړې دي او اپریشن ضرب عزب له وجې په ملک کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه کېدو له وجې په معیشت کې بهتري راغلې ده او غیر ملکي سرمایه کاران په پاکستان کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي اخلي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس تمه لري چې ډېر زر به د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي او دا شان با په ملک کې په مکمله توګه امن پر ځای شي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې د پوره سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي او هم په دغه ورځ د پاکستان خارجه سیکرتر اعزاز چودھری په واشنگټن کې په یو بریفینګ کې وویل چې افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کېدای شي او پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مفاهمتي عمل کې د سهولتکار کردار ادا کول تا تیار دی. ورسپانه لیکي چې حکومت د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لپاره پوره ازمه دی او غواړي چې افغانستان کې هم امن راشي ځکه که په دې منطقه کې په یو ځای کې هم بدم نیوي نو اثرات یې په ټولو ملکونو پریوزي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې نړیوال ورورولۍ دې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او د پاکستان معیشت ښه کولو کې دې خپل کردار ولوبوي کوم چې د دې سیمې د حالاتو له وجې متاثره شوی دی. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تیرو اونو راهسې هندوپاله ډله پاکستانی فنکارانو ادیبانو او لوبغاړو ته دړکې ورکوي او د نریندر مودی حکومت جوړېدو را په دیخوا دا ډله ګڼي چې په ضد یې څه قسمه ګامونه اخستل ګران دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ دا مهال خپلمنځي اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه سیکرترانو په کچ کې یو لوري ته د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې نو بل لوري ته د شیوسینا له لورې داسې ناوړه عملونو له وجې دغه اړیکې نورې هم خرابېدو طرف ته روانې دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم میانوا شریف د سفر په داسې حال کې کیږي چې هیواد یې جمهوري عمل د ستونزو سره مخ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې ممکنه ده د افغانستان په کندوز ښار کې په روغتون بمباري د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکاري کې د نیمګړتیا له کبله سوي وي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله خپله مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف په داسې حال کې د امریکا دوره کوي چې په هیواد کې یې جمهوري عمل د تل په څیر د مشکلاتو سره مخ دی. دا راز په پاکستان کې د ولسی یعنی سیول حکومت او پوځ ترمنځ د واکمنۍ توازن اکثره ګډوډ وي او د بدنصیبۍ خبره دا ده چې زیاتره د امریکا له وجې دغه توازن لا نور خرابیږي. مجله لیکي چې تیر کال د حکومت خلاف د تحریک انصاف ګوند درنو د پوځ په وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف حیثیت کمزور کړو چې له وجې یې په یو شمېر برخو کې د نوموړي کردار محدود کړی شو. دا راز نواز شریف په پاکستان کې د پخوانی جمهوري حکومتونو په شان په کورنی معاملاتو کې پوره اختیار لري خو داسې ښکاري چې په بهرنیو چارو کې اختیار کم دی. د مجلې په وینا امریکا ته د نواز شریف سفر ډیر زیات د اهمیت وړ نه ګڼل کیږي ځکه چې امریکایي حکومتونه پاکستان ته تل د امنیتي معاملاتو په نظر ګوري او دې لړ کې د دغه هیواد په پوځ ډیره تکیه کیږي. دغه وجه ده چې امریکا ته د پاکستان د جمهوري حکومت د چارواکو په نسبت د پوځي چارواکو سفرونه ډیر کامیاب وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسلوالو نه د کندوز ښار د آزادولو لپاره چې کومو افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو نه د هوایي بمبارۍ غوښتنه کړې وه هغوی د هیواد د نورو برخو نه په بیړنۍ توګه دغه ښار ته استول شوي وو او کوم امریکایي جنگي جاز چې دغه کاروایي کړې وه هغوی هم د دې افغان ځواکونو سره په اول وار همکاري کوله. که څه هم د اکتوبر د درېیمې نیټې د کندوز په یو هسپتال د بمبارۍ تحقیقات سرته نه دي رسېدلي خو داسې ښکاري چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له وجې دغه پیښه رامنځته شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په کندوز د بمبارۍ د پیښې ځینې نور وجوهات هم امکان لري لکه چې د امریکایي ځواکونو مشرانو هم دا منلې چې د دغه برید نه وړاندې امریکایي ځواکونو ته د ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار وو. د 2014 کال نه پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کردار د ترهګرو نه ځان د محفوظه ساتلو او د مرګ د خطر سره مخ د افغان ځواکونو مرسته کولو پورې محدود شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته غوږ یاست. د شام د ولسمشر د ماسکو پر سفر واشنگتن نیوکه کړي. بشار الاسد تیر ورځ بیرته د مشک ته ستون سو. د درې اونۍ وروسته تر دې د روس له مشرانو سره په ماسکو کې وکتل چې روسي الوتکو په شام کې بمباري پیل کړي او ویل کېږي چې په سلګونه کسان تر اوسه په دې بمباري کې وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې احمد شیبری وړاندې کوي.
سپین مانی پر روسیه اعتراض وکړ چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مانی ویاند اریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلال دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نور لویدیځ نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک یې یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تیرو دریو اونیو کې روسیا الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولې دي. خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې روسیا الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې د روسیا الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 370 تنه وژل شوي، چې په دوی کې 128 تنه ملکیان دي.
مشال ریډیو ته غوښتل د چهارشنبه ورځې ناوخته مازګر د افغانستان د لوړو زده کړو د پخوانی وزیر پوهاند محمود سوما جنازه په خوست کې خاورته وسپارل شو. پوهاند محمود سوما د اکتوبر د میاشتې پر 14 د تیر ژمې په ورځ د اتریش په ویانا ښار کې وفات شوی و. د مشال ریډیو خبریال نجیب الالوخیل د هغه د ژوند او کار په اړه له یو شمېر کسانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د افغانستان د لوړ زده کړو د پخواني وزیر پوهاند محمود سوما د جنازې په مراسمو کې د خوست د لوړ زده کړو د مؤسسو او شیخ زاید پوهنتون استادانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو او د سوما سلګونو نږدې خپلوانو او دوستانو برخه درلوده. محمود سوما د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د ماسټر په کچه د ساینسي مضمون کیمیا په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او د افغانستان د ښوونیز نصاب د ډېرې ټولګیو لپاره د کیمیا کتابونه لیکلي ول. په خوست کې د همکارۍ د شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې محمود سوما علمی شخصیت و او د خپل کلی او سیمه ور اخوا ټول هوا ته په علمی ډګر کې ډیر خدمت کړی دی.
مرحوم سوما صاحب یو علمی شخصیت و، د نه تنها د وکلی و کور و منطقې د پر بلکې د ټول افغانستان د پر ډیر لوی عظیم خدمت کړی دی. د افغانستان د معارف د پر کیمیا ولې کله دا کیمیا دی ووم سیم نه تر دول سم سن فپرا تدریسیږي تدریسیدا او دا بو تدریسیږي.
محمود سوما په افغانستان کې اوږده سیاسي سابقه درلوده او د سور له تحول وروسته د لوړ زده کړو وزیر وټاکل شو. د سیاسي چارو کارپوه یوسف انتظار وایي سوما نه یوازې علمي کس و بلکې مطرح سیاسي شخصیت هم و.
دا د دې ترڅنګ چې یو علمي او اکاډمیک شخصیت و یو سیاسي شخصیت هم و. د سیاسي مبارزه کوله په افغانستان کې او د ده هیله ارمانونه دا و چې څنګه وکولی شي افغانستان ترقۍ په لور د سوکالۍ په لور همشانان د تمدن په لور پرمختګ وکړي او خلک ښه ژوند نه برخوداره وي.
زادشان اګر چې د مرحوم سوما کلیوال دی وایي
کله چې د په کابل کې لوړې زده کړې کولې د ژمي په رخصتیو کې به چې خوست ته راغی کلي ته به راغی د کلي ځوانان نوي ځوانان او ماشومان به یې سهار او ماښام کې نیولي وو ټولو ته به یې درسونه ویل.
د سوما مشر زوی چې د پلار له جنازې سره د اوتریش څخه راغلی وایي پلار خپل هیواد کور او کلي سره ډېره مینه درلوده او تر پایه د خپل هیواد د آبادۍ هیله او مینه کمه نه شوه.
د ما پلار لکه څنګه چې یو ښه او مهربان او استاد و همداسې یو ښه او مهربان پلار هم و. موږ ته به همیشه د وطن والی او د وطن سره د مینې درسونه به موږ ته راکول او نه تنها موږ ته بلکې د ده مینه وه چې د ده ټول زده کوونکي باید د وطن والی او د وطن سره د مینې درسونه زده کړي.
یاد دی وی محمود سوما په کابل کې د کورنیو جګړو پر مهال پاکستان ته کډوال شو او درې کاله د خپلې کورنۍ سره یو ځای په پېښور کې وو او وروسته د هغه ځای اروپا ته ولاړ او له دوه لسیزو راهیسې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په اتریش کې اوسېده او همالته د زړه او پښتورګو د ناروغۍ له کبله یې د تېرې جمعې په ورځ د 70 کلونو په عمر د تل لپاره د دې فانی نړۍ سره مخه وکړه.
د پاکستان په کومې اسمبلی کې د قبایلي سیمو په حق له 28 بدلون او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو پر موضوع پېښور کې یو دستور شوی ده. په دې غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي ځوانانو او زده کوونکو ګډون درلود. د مشال ریډي خبریال خالد خان ورغلی او له هغوی سره غږېدلی دی.
په دې مهال د کرمی ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی منیر اورکزی وویل چې د پاکستان عسکري قیادت سره سره د هیواد ټول لوی سیاسي ګوندونه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره صلاح شوی دی او دا راتون کی عمومی ټاکنو نه وړاندې با قبایلی سیمې دا پښتونخوا برخه جوړه شوی وی. منیر رگزی چې تیر کمی اسمبلی کې د فاټا پارلیمانی لیډرو زیاته کړه په دستور کې د دویشتم بدلون وروسته به په سمدستي توګه باجوړ ایجنسی او ټولې نیم قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او بیا 2018 پورې خیبر ممن کرما او وزیرستان ایجنسی په کامی بهیر کې شامل کړی شي. دا منیر اورگزی په وینا پاکستان کې فوج د ټولو نه لویه او با اثره اداره ده او هم د هغوی په سلا به دغه ترمیم پارلیمنت نه منظورولی شي.
بالکل موجی سورا خپل معلومات دي هغه مطابق فوج بالکل آن بورډ ده. فوج سره د فاټا سیکریټ والا ذمہ دارانو خلکو یو نه دوه نه درې نه ډېر میټینګونه کړي هغه بقاعده هر څه سټډي کړي او هغه سټډي نه بعد ډېر بدی منې کور شوه ده څو میاشتې هغه نه ورځ ته هغه بالکل نوازشریف ته کلیئر انسور کړی سره ده.
دا فاټا د وکیلانو د اتحادی مشر اجاز بمند اول چې دوی د هیواد ټول سیاسي ګوندونو سره ملو شوی دي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به هم ډیر زر د دوی مرسته وکړي. هغه زیاته کړه په اسلام آباد کې په یو کم دیرشم اکتوبر د دوی احتجاجي لاریون به اوس د شپږم نومبر نه پس قبول شي.
شپږشتم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کېدو زمونږ دا فیصله اخیسته وه چې مونږ به په 29 تاریخ باندې د پېښور د موټر وینا یو ډېر غټ جلوس په شکل کې احتجاج روانو او دا به د پارلیمنت مخې ته مونږه دا احتجاج کوو چې دا بل د زر تر زره کامیاب کړی شي. هغه د 26 تاریخ هغه اجلاس کوم دی هغه شپږم نومبر ته وغځول شو.
په دغه دستور کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد نسیم نور اویل په کار ده چې قبایلی سیمو کې په سمدستي توګه نه بلکې په مزه مزه جمهوری بدلون راوستي شي.
زما مطلب دا دی چې ډیموکراتیک سیستم د ګراس روټ لیول نه ډیولپ کړي ٹھیک شو چې کوم کې خزین کنټیسټ کولی شي الیکشن ځوانان هم کولی شي څنګه چې دلته دی کیټګری یخی دی یوت والا دی او پلانی کاونسلر دی او ډنګلی کاونسلر دی داسې دی کی بیا بدکا علاقہ چې دا نوسلولی ان ګراجولی په مزه مزه بکیږي.
دا منتظمینو په وینا دوی دغه دستوري ته د قبایلی سیمو نه د کمی اسمبلی غړي او نور سیاسي ګوندونو مشران را بللی خو بیا هغوی د ناسرګند وجوهاتو په سبب ګډون ونکړو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو پام یو بل سندره ته راړو.
خلے زندگی داشل خالی
بشری حقوقو کارکوونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه په سوات کې د نجونو په دښمنیو کې د روغ جوړې لپاره ورکول کیږي. د بشری حقوقو کارکوونکي وایي په خیبر پښتونخوا او په ځانګړي توګه سوات کې د سوري رسم د نه ختمېدو وجه د قوانینو نه عملي کېدل دي. په دې اړه انیس اجمل رپورټ لري.
د بشری حقوقو کارکونکو وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په سوات کې اوس هم په دښمنیو کې د سوري ورکولو کیسونه مخې ته راځي او له وخت تېرېدو سره په دې کې زیاتوالی راغلی دی. د سوات سره تعلق لرونکي د بشری حقوقو فعال نیلم چټان وایي که څه هم د سوات په اکثره سیمو کې په خلکو کې پوهه زیاته شوې او د بشری حقوقو ادارې د ښځو د حقوقو لپاره کارونه هم کوي، خو د سوات غریزې او لرې پرتې سیمې اوس هم د بشری حقوقو په اړه د پوهاوي او د تعلیم نه بې برخې دي، نو ځکه هم په دغو سیمو کې د سوري پېښې زیاتې دي. هغه زیاتوي
کیږي او اصل وجه دا چې خلک ته پته نه کیږي اسلام خځې له کم حق ور کړی دی، نو د دې لپاره پکار دی چې ګورنمنټ په خپل سټپ اوچت کړي، داسې خلکو له دیوپیره سزا ورکړی شي، ځکه چې دوه هغه کسان چې کم جرګو وکړي او هغه جنۍ په سوره کې ورکړي هغه کسان کو لیام درځي هغوی ته سزا نه ورکولی کېږي. نو مطلب دا دی چې دا کم بس سوات خاص کر کوهستان طرف ته د سورې پیسز راځي، نو هغه طرف ته این جی اوز والے شو دا سوشل ورکر شو دوی کار هم نشي کولی، ځکه
په سوات کې سیلون کې شوکت شرار بیا وایي په خوابه په قبایلي نظام کې چې کله ښځې د دښمنیو د ختمولو او د روغې لپاره په سوره کې ورکړل شوې نو دایي به ډېر عزت او احترام کېده او اکثره به د روغې وروستو خپلو کورونو ته واپس هم کړل شوې، خو اوس په سوره کې ورکړل شوې ښځو ته خلک اکثره ډېر په سپک نظر ګوري.
داسې ده چې د دې خو په قبایلي جوړښت کې د دې یو دغه و یو اهمیت و چې کله د دوو خاندانونو په منځ کې به د مرګ د دښمنۍ به جوړه شوه، نو په جوړه کې هغوی به عوامي ته ورته کړه چې به مړ شي نو هغوی به ترې سوا وخته، نو هغه د هغې سره به د هغو قبایلي چې دغه به عزت به ورته هغو به دا خیال چې دا په دې باندې بچ کېږي، خو دا د نننۍ زمانې سره
د قانونی چارو په اکبر هوتی وایي چې د پاکستان د قانون تر مخه د سوري رسم په کولو سره یو تن یا په دغه جرم کې شاملو کسانو ته د دریو کالونو تر لسو کالونو پورې د قید او جرمانی سزا هم کېدای شي. نوموړی زیاتوي چې باید حکومت د دې دود د ختمولو لپاره قوانین عملي کړي.
جرمانہ یو زناور جوړ کی او مایه ته ومنه راځي وا چې یو زناور کی نو په دې وجه باندې هم دا یو عمل نه ګڼل کیږي.
بلخوا مذهبي سکالر مفتی فصل منان وایي چې سوره د اسلامي تعلیمات او شریعت پر ضد او اسلامي تعلیمات کل هم د یو تند جرم په بدل کې د وي خصي ورکول اجازه نه ورکوي.
اسلام خو هغه هر چا خپل حق ورکړي، بالکل اسلام همدغه طریقه خو سره دا چې په بدو کې هم خپل بچی ته نه ورکولی او هغې ته د ځناور او دارنګې د یو حیوان نسبت نه شي کولی چې یاره تا سره زما بد راله او بد بدر سزا په سوره باندې کې ورکمه، نو اسلام چېرته کوم دا اجازت نه ورکوي، دا هم حرامه ده.
د سوري د دود ختمولو لپاره د حکومتي ادارو د ګامونو په اړه موږ د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. بلخوا د بشری حقوقو فعالان وایي چې باید د پاکستان حکومت د ښځو د حقوقو په برخه کې قوانین عملي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د یو سیمې اوسیدونکي وایي چې مشال ریډیو د ستونزو په هواري کې ورسره خورا ډیره مرسته کړې ده. دوی وایي چې د صحت په برخه کې ستونزې له هغه وروسته هواري شوې چې د مشال ریډیو له لارې د دوی د ستونزو په اړه رپورټونه خپاره شو. د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پښتنو مزدورانو د ټولګي مشر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو غوښتنو لړکې دوی هر در ته ورغلي. د تیرو درې میاشتو راهیسې د کارخانې د لوی دروازې مخې ته پر امنه احتجاج روان دی، خو هیڅ یو ځایي مشر یا سیاسي وګړو له دوی سره مرسته نه ده کړې.
حقوقو سلسله سي جي مونږه مختلف هړتالونه وکړل، جیلونه مو جي وخړل، مختلف فورم باندې مونږ د اواز چیک تقریبا نن یو کم درې میاشتې نن پوره شوې چې مونږه فیکټری ته مخامخ دي، مین گیټ ته مخامخ مو کیمپ لگاولای دا. دلته جی مونږ سره په 5000 باندې مزدور تنخواه باندې چار کوي، 9000 او 10000 حالانکه وفاق له طرفه چې کوم تنخواګانو اډر سوای دا 15000 او کم از کم 12000 اډر سوای دا. 19 سالوس لجی مونږ ته تر اوسه پورې 5% نه دا ملاو. یو بی آئی چکم رجسٹریشن دا آدم رمزورانو والنستا دا سی سوشل سیکیورٹی وال مسئلہ نا مگتم اغ جوڑا دا سیفٹی بندو بس نستا دا جی اسپتال بندو بس نستا دا خوراکی بندو بس صحیح نا دا.
دا یاد سیمی دا قامی سملے غڑی کرنل ریٹائرڈ امیر اللہ مشال ریڈیو تا ویل چی سو میاشت اولاندے دا دغا مزدورانو سر ملاقات کرے او پرا روانا اونے کے با یو واری بیا دا دوی سر لی دا کاتا کئی.
یو بی آئی والا خبر چھ دیکھنا دا خوبا انشاءاللہ مونگا دی اسمبلی پو فلور باندے ہم ٹیک اپ کو وزیر اعلیٰ تا میں خبر کرے دا، عمران خان تا میں خبر کرے دا جو لکی سیمنٹ انتظامیہ دا بالکل دو واپس نہ لی مونگا ہم صلی اللہ ہے مل بس دا خبر تا جو ہوں نا دے نیکسٹ وی وی اف سی کے یو وزٹ ایکسپیکٹڈ انشاءاللہ دوسرا بزو ملاقات کم
کلی چی مونگ دا خبر دا لکی سیمنٹ فیکٹری چارواکو نو پختلنہ ہوئی اویل چی دا وقت دے کارخانی مشر پچوٹے دے او دلتا حصہ احتجاج نہ دے روان. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په هیواد کې په هر اتو مرمنو کې یو د سینې په سرطان اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل که د دې ناروغي پر وخت درملنه وسی امکان لري چې ناروغ ځینې روغ سي. د مشال ریډیو همکار خان محمد سند پرې رپورټ لري.
د تویو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافی مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځینې رغېدای شي. خاغلی فیروز د چهارشنبه په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوسمهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگردد.
په هر اتو مېرمنو کې یوې د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژونکی نه دی، خو په افغانستان کې پرې اخته شوې مېرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغي په اړه کافی معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یو مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ وختل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغیو اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازی ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ کوي. موږ ژمن یو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر 2 کلونو پورې هرومرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوند خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.